په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کو. د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقونو یو جلاوطن سازمان هالووش مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویلي چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه پورې نورو سرچینو د دغې پیښې او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې پخلی نه دی کړی. حال وش د ویډیوي فایلونو عکسونو او د شاهدانو په قول ویلي چې شاوخوا 300 افغانانو غوښتل چې د ایران خاورې ته واوړي. ایراني پوله ساتو پرې ډزې کړي او د هغو له منځه له شپېتونو تر اویا تنو پورې وژلي او نور ټپیان کړي دي. ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه په دې پیښه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان له سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت برابر کړی دی چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه یو باثبات افغانستان د خبره له دغو فرصتونو څخه د بشپړې استفادې لپاره اړین دی. هغه همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې باید افغانستان ته د بیړني بشري ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغوښتل چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. څو ساعته وروسته له هغې چې امریکا پر بیروت د اسرائیلي ځواکونو له پراخو بریدونو سره مخالفت وښود، اسرائیل نن سهار وخت د بیروت په جنوبي څنډه کې برید وکړ. متحده ایالات پر بیروت د اسرائیل په بریدونو کې د وژنو زیاتوالی او هم په سیمه کې د جګړې پراخوالي ته چې ایران هم ښایي په کې ښکیل شي اندېښنه لري. رویترز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي چې د چاودنې غږ یې اورېدلی او لیدلی دي چې د پیښې له ځایه لوګی پورته کېږي. د غبرید په هغه سیمه کې پر ودانۍ شوی چې د اسرائیل پوځي اوسیدونکو ته له مخکې د تخلیې امر کړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا د اسرائیل پوځ په تیرو دوو اونیو کې د لبنان د خاورې له څلورمې برخې څخه زیاتو خلکو ته له خپلو کورونو څخه د وتلو امر کړی دی. اسرائیل وایي د لبنان پر جنوبي د حزب الله د شړلو لپاره بریدونه پیل کړي. امریکا حزب الله تروریستي ډله بولي او اروپایي اتحادیه د درې ډلې پوځي څانګه د تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرونسیشن بی وویل چې متحدو ایالاتونو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حکومت پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د شخړو په خاطر د اسرائیل پر ضد نړیوالو بندیزونو او له دې هوا سره د نړیوالو ټولنې د ملاتړ د پرې کولو غوښتنه وکړه. حکن فیدان پرونسیشن به د خپل هواد واکمن ګوند لاستاو سره د فلسطین په اړه په غونډه کې وویل چې باید نور د خبرو او ډیپلوماسۍ له پولو هاخوا لاړ شي او پر اسرائیل بندیز ولګول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سیشن به پرز خپل اردنی سیال ایمن السف د سره په کتنه کې وویل نن ورځ اسرائیل د نړیوال سولې او امنیت لپاره پر اصلي ګواښ بدل شوی، خو اسرائیل د خبره دغه جرم په یوازې سر نه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې هیوادونه شته چې د اسرائیل ملاتړ کوي او وسلې ورکوي. د امریکا دو جګپورو چارواکو اسوشیټد پریس خبری اژانس ته ویلي چې د جو بایدن اداره ډاډ ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچ اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو پر چنځایونو برید نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوی چې واشنگټن باور لري چې په اسرائیل کې د تاد د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته د دغه سیستم لپاره د نږدې سل امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یو بریده کمې کړې دي. پنتاګون د یکشن به پر اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایی دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هواد کې ټاپ بلاستیک توغندوی ضد سیستم ځای پر ځای کړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ولاندې خبرونه کې بوه اوري چې د راپورونو لمخې د ایران پولیس او ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټه اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آیا د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپلې دغه ګټې تضمینولی شي؟
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي. بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په نورو راپورونو کې باوري چې په خوست کې د تور الماس په نوم د کرنې صنعت او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی. هدف یې له کورنیو تولیداتو استعمال ته د کورنیو تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي
چې خلک روشي د خپل داخلي تولیداتو نه د لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه استفاده وکړي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی خو کروندګر وایي سکالې حاصلات کم دي.
ار څلې څه پښتنه وکي دی وای چې معنا ار تو نه پیسې ما پر کړی دي دا غو پیسې څخه لسمه سلامت نه را جوړید ما مالونه ګر برباد.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اند راپورونو برخه ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د ایران پولیساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې ویل کېږي په هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. د دې پیښې یو شمېر عیني شاهدانو او د وژل شوو خپلوانو ویلي دغو افغانانو چې غوښتلې د تېرې یکشنبې په شپه ایران ته واوړي د ایراني ځواکونو لخوا د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په کلګان سیمه کې د سراوان په ولسوالۍ کې په مخامخ ډزو کې وژل شوی یا ټپیان شوی دی. د حال وښ په نوم د بشري حقوقو یو ایراني سازمان بیا راپور ورکړی چې د شاوخوا 300 افغانانو له ډلې یوازې له شپېتو یا اویاو تنه ژوندي او نورو ټولو ته مرګ ژوبله وخته. د دې موضوع د تفصیل لپاره زموږ همکار اجملان اندلته په استودیو کې دی. انسب په دې اړه ورستی راپورونه څه دي؟
مننه نور صاحب، اما چې تاسو ویل په ټولنیزو رسنیو کې داسې بوګنوین کې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې پکې په وینو ککړ هغه افغانان ښکاری او غګونه دي چې وایي ایران پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوي دي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړی او په ډزو لګیدلې ټپیان ښکاري. ازادي راډیو په خپلواک توګه د نشته د ویل چې د ویډیوګانې کله اخیستل شوی، چیرته اخیستل شوی دی او سپیناوی نشي کولای. خو ظاهرا دا ښکاری چې دغه پیخي څرنګوالي پاړه باندې وي. د حلوش په نوم د بشري حقوقو یو ایراني سازمان بیا پرون دوشنبه ریپورت ورکړ چې د یک شنبه په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې وختلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاره ایران ته واوړي د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو ځواکونو لوري په ډزو وشتل شوی دي. د دې ادارې لخوا په خپل ریپورت کې د دوو عیني شاهدانو لقبل وایي چې لپیخ شپېته یا بیا تنه چې تاسو ویل د ژوندۍ وتلې دي او نور مړه ټپیان او یا هم خی نادره کوي. دا غڅ دي چې د پیخي د قربانیانو خپلوانو او شاهدانو هم ازادي رډیو ته ول د پیخي وایني شاهد چهرات ولې تر استلې ده د نغختل نومي یاد شي ازادي رډیو ته ول
شیدم
لیو منم بنیم روزی ای برور مو به کلاکون ممز کلاکون کمین کردیم 300 نفر دوی زنن را ورسیدم دی کلاگان پا پولا لکمین سر مخامخ شلو مگدری سوا کسان و شاوخوا 200 تر 200 پوری کسان وشل شوی دی. ممکن 55 نفر جوندی و تلیوی نور طول بیچارگان دیده پواینا شهیدان شل زما لسدو لسملگری هم وشل شل و زدل تا نمایندگی تر اقلیم دو یو شمیر وشل شوی، یو شمیر ټپیان او یو شمیر ورک دی. دا سړی چې دی پیخی عیني شاهد دی دا خبره کوي. د یو بل کس د کورنۍ غړی د قربانیانو په ډله کې دی. هغه وایي
دا
وای چې دوی په لار راتلل دي کلګان په سیمه کې په یو دره کې لکه من سره مخامخ شول او دزی پری وشوي. ممکن شپېته نفر ژوندۍ وتلي، نور 240 وژل شوي. نور سب شمیره ډیره لوړه ده د مړو او وژل شوو کسانو. په خپلواکه توګه دا چې سیمه یو غرنۍ سیمه ده نشي تاییدیدلې، خو مختلفې شمیرې موږ سره شته. یوه یادونه وروستۍ دا کوم چې عموما د نیمروز ولایت نه افغان کډوال د سیدی افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو کونج سیمه کې پاکستان ته داخليږي او بیا ډیر لږ واټن په پاکستان کې وهې دی ایران په پوله باندې داخليږي. او دا پیخه دقیقه د پاکستان او ایران په پوله باندې شوی او نور معلومات به ورسره شي.
دغه د کلګان د سراوان سیمه مخکې هم د ډیرو شخړو شاهده و. هلته ځینې د پاکستان د پلوی دلی فعال دی، د ایران ځینې بریدونه شوي دي د سراوان په سیمه کې. خو کله چې د فردا راډیو زموږ خبریال د هالو وش له مسؤول مدیر سره مرکه کړې ده، او هغه مرکه چې ما واورېدله، دا مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی نارویی وایي چې ځینو مساق سرچینو ورته ویلي دي، خو په راپورونو کې په دې اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. اما د سیاستوالو عکس العملونه ډیر ګړندي وو. اول باید د پیښې په اړه باندې کره شواهد معلوم شي چې وروسته عکس العمل څرګند شي. دا عکس العملونه ولې دومره ډیر تیر وو؟ د افغانستان لور ته هم ډیرو سیاستوالو دغه پیښه غندلې ده. ولې
فکر کوم چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره چې د امنیتي ځواکونو لخوا کوم چلند کیږي، دغه چلند په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو کمزوري حکومت چې پر رسمیت نه دی پیژندل شوی خایدای سبب شوی یا نور سببونه ولري چې ډیر خلک هلته ورزي، خو د ایرانی ځواکونو، پولیساتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو، حتی د حکومتي چارواکو د سرګندونو، حتی په ځینو مواردو کې عامو خلکو په هلته په افغانانو باندې دغه کم فاجعه چې له افغان کډوالو سره کیږي، کم د زور زیاتی پیښې چې کیږي، دا ډېرې بوګنوون کیدی. او دغه پیښه هم آباد ډېر پراخ ښکاري، ځکه وړې خنړې پیښه ښکاري. فکر کوم چې په همدې خاطر به پکې سیاستوالو بیړه کړي. دا پیښه کې د طالبانو حکومت چارواکو سره چې مونږ خبرې وکړلې، دوی هم وایي چې دوی د معلوماتو پر راټولولو بوختي او له ایرانی چارواکو سره په تماس کې دي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالم په تیرونی خغلستان کې په وغونډه کې ایران او پاکستان له کډوالو سره په ناسم چلند باندې تورن کړیو. دا سم ده چې دا خلک په غیر قانوني توګه په ایران ته داخليږي چې مخې ونیول شي، خو ظاهرا هغه کمی دا غانی چې دی هغه د ستیل کپ یو کمین کې چې دا خلک وژل شوی وي، هغه څه چې دی ټول اصول او قوانینو خلاف دی کا ثابت شي.
په وسیله کسانو باندې د ځکول د ټول اصول د بشري حقوقو د کنوانسیونونو خلاف عمل دی. په هر صورت اجمل ان له تاسو نه مننه قدر منوریدونکو دی. د پیخي په اړه ورستی ارقام یا ورستی څه معلومات چې مخت لاستر غلل هغه به هم له تاسو سره شریکو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. په ورته وخت کې پاکستان او چین په یوې ګډې اعلامې کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات به د سنا کاکړ پر راپور کې واورو.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان د سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښي وړ دی، بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړني بشری ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکو غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځنګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیسته. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د لمی پټکو دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامداري پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د غدې ادغام لپاره راغند رول ولوبوي. خو د سیاسي چارو په ساقط مر په دې ناسته کې د افغانستان په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشاره سره وویل که څه هم دا ډول ناستې د سیمې د هیوادونو لپاره اړینې دي خو ښایي عملي پایلې ونه لري.
د سیمې لپاره دا کانفرنس ډېر مهم دی ځکه چې سیمه ییز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي، بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پریکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامې په هکله د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د دې هیواد خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکاریو سازمان څارونکی غړی دی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د شانګهای همکاریو سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د درویشتمې غونډې په پای کې نن یوه اعلامیه هم خپره شوې ده. زموږ د مشال راډیو همکار اسرار عالم مهمن چې دغه اعلامیه لوستل ته په سټډیو کې راسره دی، په دې ګډه اعلامیه کې مهمن صاحب څه لیکل شوي دي، څه راغلي دي؟
په اسلام آباد کې د شنګای همکاري سازمان په شریکه اعلامیه کې د علاقایي سلامیت هوډ څرګند شوی او ویل شوی چې باید د یو بل د خودمختاري احترام وشي. په سرمشریزه کې د چین او بلاروس وزیر اعظمانو، هند بنو چر وزیر او ایران مدنیت وزیر هم ګډون وکړ. د شنګای همکاري سازمان غړو هیوادونو لخوا په جری شوی ګډ اعلامیه کې دا هوډ تکرار شوی چې د هیوادونو ترمنځ د اختلافات او مسلو حل باید په سولې زتوګه د خبرو د لارې وسر شي. دغه راز د سرمشریز ګډونوالو خپل هغه هوډ تکرار کړ چې باید د سازمان غړي هیوادونه په سیاسي، اقتصادي او نورو څانګو کې یو بل سره همکاري نور هم زیاته کړي. دغه راز شنګای همکاري سازمان په غونډه کې نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې باید له افغانستان سره بشری مرستې په بیړني ډول باندې وشي. دغه سید افغانستان په امنیت باندې هم خبرې وشوه، په دغه سیمه کې ترګری ته هم اشاره وشو او پر دې هم خبرې وشوه چې په دغه سیمه کې په خاص توګه په افغانستان کې چې کوم نامنیدا یا وسلواله ډلې دي دغه هغه څومره دغه سیمه لپاره خطر کېدی شي، نو دوی زیاتره باسم په دغه امنیت په موضوع باندې وو او دیو بل سره همکاري باندې وو او دغه سي ماحولياتي بدلون باندې هم خبري وشوي، په اقتصادي مسلو باندې هم خبري وشو. په دې کې څنګه کول شي چې دغه غړي هیوادونه له یو بل سره همکاري وکړي؟
دا غونډه داسې مهال جوړ شوې چې پاکستان په دې ورستیو کې د شخړو زیاتوالي شاهد دی. دغه غونډه لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوی او د کوم امنیتي ناوړه پېښې خبر ورکړل شوی.
نو که یو خوا په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا کوم چې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه دي د هغوی لخوا په وار وار دغه ویل کیږي چې دوی دغه تر مظاهرو احتجاجونو پلان لري، بلخوا بیا په پنجاب کې په یو په لاهور کې د یو ځکون کې سره معنی د جنسي تیرش مبینه نو دغه خلاف مسلسل احتجاجونه روان دي. هغه احتجاجونه روسیمو برخو ته هم غزول شوی دي او داسې ښکاری چې دغه کې د حکومت چې کوم اپوزیشن ګوند دی پاکستان تحریک انصاف دغوی لاس دی چې دغه مظاهره پراخه کی چې دغه قسمه د حالات ګډوډ کی. بلخوا بیا په بنو کې په بونیر کې د خبر پښتونخوا په نور سیمو کې په دوه ورځو کې پرېستو دوه ورځو کې مختلفې د نامنې پیښې رامنځته شوې چې په هغه کې پولیس پنه شوي په سرتیري پنه شوې دي. خو په اسلام آباد کې د مکمله توګه د سکولونو له درې ورځې رخصتۍ ورکړې وي، دغه سي لارې تړلې دي چې څه قسمه نامنې رامنځته نشي.
کور ودان زموږ د مشال رادیو همکار اسرار عالم محمد چې په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا د درویشتمې غونډې د وروستۍ خپرې شوې اعلامیې نور جزئیات له موږ سره شریکول.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په خوست کې پرون د تور الماس په نوم د کرنې صنعت او لاسي صنایعو په برخه کې د افغاني تولیداتو درې ورځنۍ ملي نندارتون پرانستل شوی دی. د دغه نندارتون تنظیمونکي وایي چې هدف افغاني تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي.
د افغاني صنعتکارانو په نوښت د تور الماس او ګنجینې افغانستان په نوم د کرنیزو او صنعتي تولیداتو او لاسي توکو درې ورځنۍ ملي نندارتون د خوست په ملي لوبغالي کې جوړ شوی چې د پرانیستلو لپاره یې ګڼ خلک ورغوښتل شوی ول. د دې نندارتون په بیلابیلو غرفو او ټپریو کې هغه صنعتي او کرنیز توکي همدارنګه د هیواد په کچه لاسي صنایع ننداري ته کې خودل شوی چې د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تولیدیږي. د خوست د صنایع او قانونو خونی مرستال سیاف د دې ملي نندارتون نندارتون په اړه مشال راوړی ته وویل
دغه نندارتون نه مونږ هدف دا و چې خلک روشي د خپل داخلي تولیداتو نه د لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه استفاده وکړي. په خوست کې چې مونږ تولید لرو یا په نورو ولایتونو کې لرو نو اوس خلک راغلي دي ډېر خوښ دي او د دې تولیداتو نه د لیدنه کوي.
په خوست کې د ملي نندارتون ته د تور الماس نوم غوره شوی چې د دې نوم اشاره په لویه پکتیا او په ځنګلي ډول خوست کې د زنغوزیو محصولاتو ده. د زنغوزیو اتحادیه وغړي ولی جان ویل
نو مونږ هم د نندارتون ته چې د تور الماس نوم جوړ شوی دی مونږ خپل تور الماس ولی دی او د خلکو ته مخ درل چې دغه کم الماس دی او دغه غچ دی زخم ورته وړاندې کو.
د برنامه ګډونوال هم د وطني تولیداتو دا ډول نندارتونونه ګټور بولی وای په دې سره خلک کولای شي یو پرتلیز مقایسه وکي او جنس او نرخ ته پکتو ځان ته مناسب توکي انتخاب کړي. د نندارتون یو ګډونوال ځوان احسان الله ویل
که چیرې دغه خپل تولیدات چې مونږ خپل استفاده کوو دا به هم د ولس لپاره ګټوي او هم زمونږ لپاره په هغه اندازه مثلا بهرني تولیدات کومه مونږ تر رسیدي هغه مونږ ته یو څه لوړم بېږي او هغه شانتي کوالټي هغه څه چې مثلا خپل د وطني تولیداتو کې شته په بهرني تولیداتو کې مونږ نه شو موندلې.
د نندارتون یو بل ګډونوال نقیب الله نظیری ویل دوی په داخلي تولیداتو کې ډېر څه نوي ولیدل چې تر دې وروسته به د کورونو پارتیا او کلی هغه استفاده کوي.
موږ د ګنجنا افغانستان د درې ورځې نه تنه په لمړی ورځ لیدنه وکړه. ماشاءالله په دې کې ډېر هغه صنعتونه چې موږ په خوا نه ولیدل نن مو ولیدل. دا یو څه چې خوستوالو عموما د ټول افغانستان لپاره د ښې استفادې وړ دي. موږ ولیدل ان شاء الله په راتلونکي کې به د هغې نه موږ سمه استفاده کوو.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د افغاني تولیداتو د بازار موندنې لپاره د اړوندو ادارو یو شمېر نړیوالو بنسټونو او په خپله د صنعتکارانو لخوا د نندارتونونو او نورو هڅونکو برنامو جوړېدل ډېر شوي دي. صنعتکاران وایي چې د داخلي تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅونو د دوی په کاروبار او د تولیداتو په ډېروالي کې ګټور تمام شوي دي.
په کندهار کې بیا د ممیزو تولید پیل شوی خو کرنګر وایي چې سږ کال حاصل کم دی. دوی د بې وخت بارانونو او زیاتې ګرمۍ له امله د حاصل کمښت او د بیې له ټیټېدو شکایت کوي.
په کندهار کې د کشمشو تولید په دوجیزو خونو او جګویو کې د انګورو له وچولو وروسته ترسره کیږي. د پنجبای ولسوالی باغ لرونکي د انګورو تر جوړولو او وچولو وروسته د کشمش پاکولو پروسه پیلوي.
مارکیټ ته ورسېږي خو مال څنګه څنګه هغه اعلی درجه شي بدرې تاوان یا بدرې تاوان.
د کندهار په غول سوالوي کې چې د انګورو باغونه ست اوس مهال پکې د انګورو څخه د کشمشو تبلید روان دي. باغ لرونکي د شندخاني او ګردک انګورو څخه کشمش تولیدوي. د عبد الله په نوم یو باغ لرونکي د انګورو په کشمش بدلولو پروسه داسې بیانوي:
څنګه چې وخت شي کې دوسه د خیر سره هباس انګور شروع کو نو په خوا مې زړه ته په کشمش خانو کې جوړول دا شینې ترتیبي وو. اوس هلته د هغه ځای دا ځای خوندور دی، دا جګیانې بولي دا مناوي دا چې اوس خوندورې سولې دا چې ډېرو خلکو اوس دلته انګور رامخ کړي دي دا ځای په فایده کې سو در وطن در اثاره وو. دلته دغه یې سره زړوې رنګ یې نو کېز سو دغه دانې یې هلته موږ لمر ته غورځولې. دلته په دا سای کې ورسره واره وو کرار به سرور کشمش سوله مانا چرتاوی په دوه سوی دا په پینځه سو خرڅیږي.
د انګورو باغ لرونکو وایي سش کالې د کشمشو حاصل د بی وخت بارانونو او ورسته د زیاتې ګرمۍ لامل کم دی او به یې هم ټیټ دی. کریم الله او سید سمی اولاد به نور باغ لرونکو وایي د حاصل کمښت او د بیو د ټیټېدو لامل د ستونزو سره مخ دی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاتې حاصل لپاره د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
درنه ګرمۍ رااله نو دا و چې بیا په دې درنه ګرمۍ کې یار هغه پتونه پکې کې بیا د درنې ګرمۍ ټول باغونه تبا کړی دی. اوس چې ورسه د ار سړی څه پښتنه وکړي مثال دغه سړی اجاردار دی، دی وایي چې مانه ار څونه پیسې ما پر کړی دي دا غو پیسو څخه لسمې سلامات نه رجوړي زما مالونه ګر برباد دونه تاواني سو او بل دلته په مارکیټ کې نرخ نه لري هیڅ قیمت نه لري.
اوس ښکل هغه سیل کده چیر کلو په شان باندې هغه سی شکشمش نسته. دغه وخت کې چې کشمش زړیږي شیخ هواوی غواړي بادونه غواړي نو په دې وخت کې نه بادونه و او ټپی ګرمي هواوی نو ښه خوندور کشمش نه جراغي.
هر کال په کندهار کې د انګورو له حاصل څخه څلرمه برخه کشمش تولیدېږي. د کندهار د سوداګری خونی مسولین وایي په تیرو پنځو میاشتو کې د درې دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت له کندهار څخه تر ډېر لزره ټنه زیاته وچه میوه بهر ته صادره سوې ده. د سوداګری خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی د کندهار د وچه میوه زیاته برخه هند ته صادرېږي چې بیلابیل ډول کشمش هم پکې شامل دي.
موږ ډېر لزره اوسه ونیو ټنه وچه میوه تبیو تبوی تخمونه و حبوبات صادرات ترلول چه داغه جمله چه دیر ایسا کشمیش چه چه باغه که شنه کشمیش چه و ارتاوی دی تور کشمیش چه گردک کشمیش چه او اوجوشی چه دراغه روست نو بیا بادام دی ستی دی ارزش چه تقریبا درو جیش میلیونه شپر سوا نونس زره و شپر سوا لس امریکایی ډالر کې چې د دې ډېره حصہ د هند هیواد څخه سوی ده.
سږکال د اقلیمي بدلون له امله په کندهار کې ټول زراعتي محصولات زیانمن شوي دي. همدارنګ له پاکستان سره د صادراتو په برخه کې محدودیتونه د هوایي دالیز نشتون او نور ستونزو له امله باغ لرونکي د پات محصولاتو لپاره د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ بینه افغان نه پکتکان دل تورور دي. سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډیر پیښې کرامسته کیږي، خلکو ته مرکزو پر اوړي، ډیر خراب سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه را پاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. ډیر مهربانه به نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ او خوشاله دی نو افغانستان په پکتیکانه دی. رات په وړاندې به زه روایم چې واقعاً اخره کوم مرسته ته ډیر اړتیا لري. بس خاص مرسته نه ته سرسوي که څه هم سرسوي دی، خو اوس هم خلک بې وزله دي او ښځه دوره وس نه لري سي کور جوړ کړي هغه وکړي. نو باید مرسته نورې هم سره وسي په هر ځای کې. پد کورونا جوړ شو ورته نور مرسته سره وشه. زمه را روان ده کورو بند به سبایت وشه. مو سو پام ورته وونه کی ورته را روان زمه به ډیر ستونزه کی نور وخت نه نسم. سلام علیکم.
سلام آزادی رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. افغانستان خلکو وخته نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شی دی، هیڅ ډول فارغ پږي وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتون او د کار مسله ده، د بیان آزادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترسو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.